بچی شوی احمد چبریم تاسو د رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اچا منډو په توپیر ماته ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 159 منډې جوړې کړې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په دې نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې جزئیات هم درسره شریکو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دی چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي غزنی لوګر ننګرهار پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 40 ملي متر پورې وي په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په پویو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال ختیځ شمال او لویدیځ ولایتونه تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه یعنی د راتلونکي اونۍ دوشنبه د خبرګولې یا جوزا اتبشتمه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي دغه محکمه تیر شپه په یو اعلان کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجه میاشتې لومړۍ ورځ ده خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجه لومړۍ نیټه وه په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ یکشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یوه ورځ مخکې به عرفه وي د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون وویل چې وانګی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي د روسیې په نیژدې نوفوګوردو سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او شنبه کې شي د ماوننګ په وینا بریکس د نویو ټوکیدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا یې غړي دي د روان میلادي کال په پیل کې مصر ایتوپیا ایران سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې په کرکټ د شلو ورو نړیوال جام په ارتباط ووري چې نن افغانستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي
روسیا چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي
دا سات دوونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د شزو پروګرام او درسي سات
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه دا نیوزیلند ته په کرکټ کې د افغانستان لومړی ماتې ده رحمان الله ګربز د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو تر مسابقه وروسته شاغلي ګربز په خپل مرکه کې چې په انګلیسي ژبه یې کوله د ټولو لوبغاړو ستاینه وکړه او په اخر کې اجازه وغوښته چې په خپل ژبه خپل هیوادوالو ته په افغانستان کې دننه د مبارکي پیغام ورکړي د وویل
اول په ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې ستاسو بریا د کوهګا په افغانستان کې په سرور باندې ډېر خلک په مندونه سره جنګي موږ ته به دعاګانې کړي موږ نه هېروو تاسو تاسو موږ به دعاګانې مانګې روي دا یو ډېره غټه بریا ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د نورو دوه بریا هم تاسو لپاره وکړو او تاسو کوشش نمسکار وکړو ډېره زیاته مننه او خوشحاله اوسئ
د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز اتیا منډې جوړې کړې تر هغه وروسته د ابراهیم صدران څلور څلوېښت منډې د یادی دودي او د عصمت الله عمرزي په دیارلس توپونو کې دوه ویشت چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورونو کې یوازې دوه ویشت منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول هندري هم دوه وکټې واخیستې یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولوېده د نیوزیلند په توپ بشتونکو کې یوازې دوه لوبغاړي مارک چاپمن او میت هندري وتوانېدل چې تر لسو زیاتې منډې وکړې نور ټول لوبغاړي یې تر لسو په لږو منډو له لاسه ورکړل په پیل کې فضل حق فاروقي د نیوزیلند درې د سر لوبغاړي وسوسول تر لوبې وروسته مبصرې وویل چې فاروقي د نیوزیلند د لوبډلې د ملا تیر په دې وکټو مات کړ
Fazal Afariki and the power play is really facilitating the turning points in this game and really breaking the back of the New Zealand batting.
دا دا خبر هم کوي چې فاروقي تروسه په دې نړیوال جام کې تر ټولو بالرانو ډېرې وکټې اخیستې دي فاروقي په تیر لوب کې چې افغانستان له یوګندا څخه وګټله پنځه وکټې واخیستې او نن یې د نیوزیلند لسم وکټ هم واخیسته چې ټول یې څلور وکټې نن خپلې کړې راشد خان هم د نیوزیلند څلور لوبغاړي وسوسول او محمد نبی دوه وکټې واخیستې له افغانستان سره د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې د یوګندا او نیوزیلند ترڅنګ پاپوا نیوګینی او ویست انډیز دی چې ویست انډیز سخته لوبډله ده د شلو ورونو د نړیوال جام د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه توپ پیل شوه دی له نیوزیلند سره د افغان لوبغاړو دا دوهمه لوبه چې په دواړو کې بریالی شوه دی د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې دا د نیوزیلند لومړۍ لوبه او لومړۍ ماتې وه د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دغه شیبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم لوبه روانه ده سریلانکا یو سلو څلورویشت منډې کړې دي نه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي په شلو ورونو کې لوبه ختمه شوې ده اوس بنگلاديش بیټنګ کوي بنگلاديش نه نوي منډې جوړې کړې دي پنځه لوبغاړی له لاسه ورکړی دي څوارلسم اوور پوره شوی دی او شپږ نور اووره پاتې دي نن به د هالند او جنوبی افریقا ترمنځ هم لوبه وشي او استرالیا له انګلستان سره مسابقه لري چې دا هم سخته لوبه ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبري کوي ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوي د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده په همدې حال کې د بشري حقونو د سار سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمایي ځډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پرکاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی د تماس سیمایي ځډلې لومړی غونډه چې د همدغه هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي عدلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي غوث جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کېږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخته اندېښنه وښوده چې ملګري ملتونه د دوحې درېیمه غونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړې لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د باس حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي وه چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنه اعلان کړي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم په پام کې نیول شوی دی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د انتخاباتو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون، د اعتصاب او پرلت په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون، اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور